派手だな。
スピニングハブリ。
ロコラスト。
スピニングハブリ。
ロコラスト。
د سپین خبری یا رکو راست خبروان دیرو درنو او ریدون که ستلی موشی روختی او سو کلیم لخدای غارم پاروان خبروانه کم زن و شباشنه او زما همکار حفیظ عزیفی کربانه یو ده تل پتیر پیو مهم موضوع ده ملمانو سره بحث لرو قدر من او ریدون که نن پا تاجکستان که ده هرات امنیتی کنفرانس لسم پڑاو پیل شو تاجکستان چه ده غنده کربه ده ده بحرانوی چارو وزارت مرسیاله فرهاد سلیم ویلی چه لأفغانستان سیمه او نالیتا ده ترهگر و متوجه گواخ جدی ده عصفی سر؟
بله ای دومین نشست که زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را امروز دوشنبه ببخشن امروز سه شنبه در دوشنبه پایتخت تاجکستان راه اندازی شد حدود 120 کشور و نماینده های جهان در این اشتراک دارند
بله همدارنگا د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویلی دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملی لورو په ګډون د یو سیاسي اقتصادي او ټولنیز ټول شموله نظام جوړیدل مهم دی تر څو ټولو ستونزو ته ځواب ویونکی وي قدر پنا اوریدونکو په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو چې د طالبانو واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس مهال د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ټول شموله نظام جوړیدل څومره امکان لري او دغه اندېښنې چې د امنیت په اړه د سیمې سره موجودې دي دا څومره پر ځای دي نو او دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی د سیمه ایزو هیوادونو ته په همدې د میلمنو سره بحث لرو خو د میلمنو د درپېژندلو او هغوی سره د بحث نه مخکې اسفی صاحب
بله قبل از که مهمانهای محترم معرفی کنیم خدمت شما از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه و بعد از او بحث خود آغاز میکنیم
ویان احمد الله ارچیوال نن په تاجکستان کې د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو پیل شو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم په دغه کانفرنس کې له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجه ګواښ جدي بللې د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین دادپر سپانته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شازده فیری او د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت د وزیر حنا روانی کر په مشرۍ پلاوي کابل ته د رسیدلو خبر ورکړي د دغه وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه پاکستانی پلاوی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی هغه لیکلی پاکستانی پلاوی چې په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ راغلی په ترکیب کې د افغانستان لپاره خاص استازی محمد صادق خان او په کابل کې د پاکستان شازده فیر او ګڼ نور مسؤلین شامل وو د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنه اوربند پای ته رسولې خپل وسلوالو ته امر کړي چې خپل بریدونه بیا پیل کړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په وتون بیان کې خپل ډل مشرانو او وسلوالو ته امر کړي دی چې په دې هواد کې ځل بیا حمله پیل کړي په بیان کې چې بيګام از دیگر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتی مزاحم نوم راغلی ویل شو چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکې مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي نو ځکه ولسوالانو والیانو او ډل مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوي امر کېږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلانیه پورې ظاهرا پر ځای پاتې وو، که څه هم په دې ترڅ کې دواړو خواو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د نړیوالو لوتوندو غبرګونونو سره سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د دورو وهلو د حکم ننګه کړي. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوها کې فعالیت کوي د دورو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي، او د طالبانو یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسیون مراعت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی بیا د جرمني دغه اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي، اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سوله ییز ډول لاریونونه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سوله ییز اعتراض حق لري، او د چین خلک هم. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شنګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کرونا د نویو لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې پیل کړي. دغه مظاهرې په تیره یوه لسیزه کې بېساري بلل شوي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالي پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیسټمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. یان سټولټنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي بریدونه د ژمي له راتلو سره سره روان دي. سټولټنبرګ پرون وویل د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې یو پیغام به اوکراین ته د هوایي مدافع د نورو سیسټمونو، مهماتو، اضافي پرزو او د پوځي روزنې د ورکولو اړتیا وي. دا غونډه نن په بخارست کې پیلېږي. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده پرون ومنله چې په ایران کې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په پایله کې له درې سوه زیات کسان وژل شوي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دوو میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. په ایران کې روان اعتراضونه د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم چې د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه څخه په راوروسته په دوامداره توګه دوام لري. اروپایي پولیس وایي د نشایي توکو یوه ستره مافیا سوپر کارتل چې اروپا ته یې د یو پر درېیمه برخه کوکاینو کنټرول لاس کې شنډه کړي. د اروپایي پولیسو اژانس یوروپول ویلي د دې مافیا خلاف یې په شپږو هیوادونو کې د صحرا رڼا په نوم عملیات کړي چې نه څلوېښت کسان پکې نیول شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو را کوئ. راسیا سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم قدر من ملمانه درته در پیژنو. موضوع در سره شریکه شوه ده په هغه مهم موضوع چې د تاجکستان امنیتي خونده د هرات امنیتي کانفرنس په تاجکستان کې په هغه د ملمانو سره بحث لرو. ملمانه څوک دی اسفیز؟
بله، مهمانه محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای نجیب آزاد، نویسنده و تلگر مسائل سیاسی هستند. آقای ناصری سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
جناب آسفیز گرامی، خدمت حضور شما، خدمت بانوی گرامی و خدمت میمان عزیز برنامه آقای آزاد و همکاران تخنیکی و همه شنوندهای خوبتان عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین؟
سلامونه درنشت آسفی سرطاسو اغلی اشنا و نسلی سرطول تری سلامونه درنشت برسیجی.
تشکر.
کورو مودان د دوړو قدرمن ملمنونه د زړه لکومې مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې د خبرونه بلنه یې منلې ده او په دې مهم باس کې را سره ګډون کوي. آزاد صاحب، پښتنه به تاسو نه پایل کو په تاجکستان کې د هرات امنیتي غونډه د افغانستان او سیمې روان وضعیت ته په کتو څومره د اهمیت وړ ده؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په حق لبانې هر ناسته که وړوي او که لویه ناسته وي خپل مهموالی لري، اهمیت لري، ځکه چې د افغانستان موضوع بحث پر کېږي. تر دې وړاندې هم په تاجکستان کې د روان کال په مۍ کې مهمه ناستې وشوې، په هغه کې ایران او چین او روسیې، هند ګډون کړی و. همدارنګه په اکتوبر کې د سیکانا سره هم وسول چې په منځنۍ اسیا کې وادونه همدارنګه د سیمې وادونه د افغانستان په حق باندې بحثونه وکړل او دا د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د موسسی په یو ډول کوربتوب یا د یو په پیشنهاد باندې دانا سره کیږي مهمه ناسته ده. لکه تر دې وړاندې چې دوی ناستي وسولې هغه ناستي چې تر دې لوی ناستي وي د افغانستان د موضوع په حق باندې نتیجه ورنه کړه او دغه ناستي هم زه تر ډېره بریده پورې په دې باور یم چې هغه ډول چې لازم دغه نتیجه نه ورکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نتیجه ولې نه ورکړي. د نتیجې یو تر ټولو لامل کې چې موږ تیر 22-23 کلو ته ولاړ شو، ځانګړي توګه تیر 6 کلو ته ولاړ شو، کومې ناستې چې سوي دي د افغانستان په حق باندې هغه کلي سیمې قدرتونه وو یا نړیوال قدرتونه وو یو ناستې کړي دي. افغان طرفین هغه چې د افغانستان په موضوع کې رول لري هغه به په ماشه کې نه وي. حتی که موږ مختصرا د بون د کانفرنس یادونه هم وکړو، په هغه کې یو تر ټولو مهم طرف چې هغه مهال طالبان وو هغه نه و او له بعد مره نتیجه یې موږ ولیدله. بیا کله چې د بین الافغاني مذاکراتو یا د سولې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه په هغه کې بیا طالبان خورا ډېر برلاسي وو او افغان دولت د نړیوال د پاتو ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو لخوا څنګه تاسو یو په دې ناست کې شریک نه وو. ورته به دا وایي که چیرې دا سی وای چې طالبانو ګډون کړی وای نه وای کړی یا نور افغان سیاسونو ګډون کړی وای نه وای کړی، په دې ناست کې یو ته دعوت ورکول شوی وای او په دې تیرو دوه درې کلو کې نور داسې سیاسي چیرې هم پیدا شوی چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي. ځینې کسان دا وخت د داسې اټکل کېدل یا هر اقل داسې هغه یو ډول نظر ورکول کېږي چې یو انتقالي دوره برازي او دریم ګړی برازي هغه کسان ځینې کسان وسم فعال دي. نو تر ټولو به مهمه دا وایي چې دغه افغانستان کوم په پخواني سیاسي چې دي همدارنګه طالبان چې اوس په واک دي او ځینې نور سیاسي څېرې چې په تیر یو دوه درې کلو کې راغلي سوي دي دغه ته بلنه ورکول شوی. خو په ټوله کې د افغانستان موضوع چې د متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د شارل دافیر اغلی ذکر هم په دې ناست کې ګډون کوي مهمه ده او خبرې به هم تکراری وي. خبرې به یو داسې سیاسي ساختار چې ټول شمولوي او د بشر د حقوقو موضوع راپورته کیږي سیمه او هیوادونو ته د ګواه هغه بحثونه چې د پیرو باندې بحث کیږي. نو تر دې ربدي د پوره همغه د مای او د تیر اکتوبر د خبرو یو ډول تکرار
دی. مننه آزاد صاحب، زما ډیره پوښتنه تاسو په خپل ځواب کې ځواب وکړ وده.
تشکر از شما جناب آقای آزاد. جناب آقای ناصری، امریکم که آقای آزاد فرمودن، خب هر نشست در رابطه با افغانستان و مسئله حال بحران افغانستان مهم است، اما به نظر شما این نشست خاصه که خب در اون نماینده طالبان هم نیستن، رقم که در نشست فرمت مسکو هم نبودن، شما از چهره های حکومت پیشین هم و مقامات حضور دارن، این نشست خب قرار نیست که به یک نتیجه خاص برسه، اما شما رو چقدر مؤثر میدانین بر حل مسئله افغانستان در حالی که جامعه جهانی در رابطه با وضع محدودیت های سختگیرانه‌تر و سختگیرانه‌تر بیشتر بر زنان و مردم افغانستان واکنش نشان دادن؟ بفرمایید.
با عرض سلام مجدد، تشکر از دعوت شما. ببینید امی نشست که به نام نشست خیرات یا نشست امنیتی خیرات در تاجیکستان دایر میشه، اصلا نشست است که در افغانستان در شهر هرات ما اعتراض گذاری شد و اون به خاطر بی‌ثباتی و بی‌امنیتی که از سال 2010 و بعد در افغانستان زیادتر و زیادتر شده است. جامعه جهانی و کشورهای منطقه علاقمند شدن به اینکه بحث کنن سر مسئله امنیت، خصوصا بی‌ثباتی افغانستان با بی‌ثباتی منطقه، و این کنفرانس فرمات نشست هرات شهرتش هم این بود که زیادتر کشورهای همسایه افغانستان، آسیای میانه، کشورهای منطقه تشویش داشتن از تحولات افغانستان، خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 2014 و خلاصه امو بحثای کلان خلای امنیتی. امروز این نشست در هرات دایر نمیشه، در تاجیکستان دایر میشه و خود نشان دهنده این است که افغانستان یک ثبات سیاسی نداره، ثبات امنیتی نداره، یک مرکزیت سیاسی نداره. هرات من حیث همو جایگاه و پایگاه را که در 20 سال گذشته یا در 15 سال گذشته داشت که نشست بین‌المللی را دایر میکرد نداره و سر بحث در افغانستان است، ولی مسئولینی که امروز قدرت سیاسی نظامی و مسئولیت افغانستان به دوشان از اونا حضور ندارن، در کنفرانس مسکو حضور نداشتن، و این خود نشان دهنده اما بدبختی و مصیبت بسیار دردناک مردم افغانستان است که ما در خلای امنیتی، خلای قدرت، خلای بی حکومتی بی نظامی و ای که افغانستان واقعا به یک جزیره بدون اداره و بدون سرپوش مبدل شده. در تمام کشورهای جهان حتی در سومالیا، حتی در سودان، در بدترین شرایطی که قرار دارن، اونا یک دولت دارن، یک حاکمیت دارن، یک نمایندگی در خارج دارن. چند کشور اون دولت ها رو دولتشان به رسمیت شناخته و نماینده هایشان در دولت امارت اسلامی طالب ها در 15 ماه هیچ کشوری به شمول پاکستان، به شمول کشورهای آسیای میانه به رسمیت نشناختیش. مشروعیت ملی نداره، مشروعیت بین المللی نداره، خلای کلان امنیتی هست. امروز خانم حنا ربانی وقتی به کابل میاد، اولین سوالش و امید بحثش همین که ما از افغانستان احساس ناامنی میکنیم. افغانستان با یک کشور بی ثبات و یک کشوری که تهدید کننده امنیت مبدل شده و منافع ملی پاکستان از طرف افغانستان تهدید میشه. این خودش بحث کلان همی است که امروز تمام کشورها در تمام فرمات ها، در تمام کنفرانس ها از بی ثباتی افغانستان، از بی امنیتی افغانستان، بی حکومتی افغانستان، از این که افغانستان یک حاکمیت ملی نداره، حکومت مشروع نداره، مشروعیت ملی داشت نیست، مشروعیت بین المللی نیست. این طوری یک حالت در تاریخ و در طول اینمی 77 سال ملل متحد دیده نشده و متاسفانه افغانستان در 100 سال گذشته این روزای بدی را که امروز تجربه میکنه در 100 سال گذشته آقای
آقای ناصری یک مسئله رو میخواستم بگویم. الان چی شما گفتن یا آقای آزاد، امی مسئله خب همه جهان میفهمن، مثلا مشکلات بی امنیت، نبود امنیت، مسائل حضور گروه های تروریستی را و همه هیچ یک عمل واقعا در برابرش صورت نمیگیره، همه در حد یک شعار باقی میمونه. کنفرانس های متعدد راه اندازی شد، حتی مجمع عمومی ملل متحد برای اولین بار دایر شد و در او با اکثریت آرا وضع محدودیت ها و همه خشونت ها را در افغانستان محکوم کردن، اما همه و همه در یک حد شعار باقی میمونه. آیا کشورهای جهان بالاخره تصمیم خواهند گرفت در مورد افغانستان؟
امی اساسیت جهان، امی تشویش جهان، امی علاقه‌مندی کشورهای جهان به موضوع افغانستان، استمرار کنفرانس ها باعث زنده بودن قضیه افغانستان در اذهان جهانی است. اینکه یک کشور توسط یک گروه و یک توسط یک حزب یا یک کودتا یا قدرت سیاسی توسط جنگ گرفته میشه، مسئولیت درجه یک از این برامو دولت و حکومت و امو گروهی است که قدرت سیاسی کشور خود غصب کرده و سرقت کرده. در تمام دنیا دیکتاتورهای جهان سالهای طولانی حکومت کردن، ملتهای خود را فقیر ساختن، بیچاره ساختن، محصول ساختن، آزادی ها را سلب کردن، کشور خود به زندان مبدل کردن، ولی جهان حساسیت نشان میداد. ولی تغییر اوضاع، اگر طالب ها نخواهند تغییر بتن به خود و دل خود به مردم افغانستان رحم نکنن، افغانستان در سوی جنگ های داخلی، افغانستان در سوی بی‌ثباتی و مهاجرت های بیشتر میره و افغانستان این طالب است که افغانستان گروگان گرفته، ملت ما را گروگان گرفته و جهان را تهدید میکنه، کشورهای منطقه را تهدید میکنه و به خطر بزرگ برای جهان مبدل شده. بنابراین این گناه منطقه و کشورهای جهان نیست که کنفرانس دایر میکنن، بلکه این کنفرانس ها رو ما باید تشویق کنیم، تایید کنیم و بگوییم که قضیه افغانستان، مانند که آقای بورل گفت که قضیه افغانستان از الان فراموش شده، گویی افغانستان وجود نداره. من تدبیر کنفرانس ها و نشست ها را، گرچه که نتیجه ملموس نداره، من نتیجه بسیار عاجل و آنی نداره، ولی استمرار این کنفرانس ها باعث زنده بودن قضیه افغانستان میشه و طالب ها زیر فشار قرار دارن. امروز خانم حنا ربانی را چرا قبول کردن بدون حجاب؟ به دلیل از اینکه زیر فشار هستن و دیگه طالب نمیتونه که بگه که ما حد و خط امروز خط طالب، فکر طالب، عقیده طالب و قرائت طالب در جهان بازش کشیده شده.
بفرمایید. تشکر از شما جناب آقای ناصری.
مننه ناصری صاحب. آزاد صاحب، د هرات د امنیتی کنفرانس د نوم نتوان پیدا کړی چې د افغانستان د امنیتی ثبات پاړه په دې کنفرانس کې بحثونه کېدل. د 2022 کال نه چې د لسم پاړه و دی چې اوس په تاجکستان کې ده دا غونډه، څه فکر کوئ د افغانستان روان وضعیت ته په کتو همدغه امنیتی بحث به څومره په بدل شکل مطرح کیږي افغانستان اوس، او د سیمې هیوادونو خصوصا تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د څو ترهګرو ډلو نمونه اخیستي دایښ په شمول چې دا اوس هم په افغانستان کې فعال ډلې دي، د سیمې د هیوادونو اندېښنه په دې اړه څومره پر ځای ده، او امنیتي بحث افغانستان په اړه څومره به تغییر مطرح شي؟
ګوري د افغانستان د امنیتی بحث کراځي په تیر شل کلونو کې کله چې د هرات امنیتی ګونډه فایل سپید د کال وړاندې نو تر ټولو مهم بحث د افغانستان چې هر کله په نړیوال سټیج باندې کېدی هغه امنیتی بحث و. نن هم تر ټولو وړاندې د افغانستان بحث کې هغه امنیتی بحث دی، په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اندېښنې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرکزیال یا د سیمې نور هیوادونو یا د نړۍ قدرتونو د افغانستان په حقله کومې اندېښنې شریکوي هغه ثابت دي، ځکه د دې لپاره تاجکستان یا بل هیواد ته اړتیا نه لري چې دا ثابت کړي چې القاعده په افغانستان کې فعال ده کنه، ځکه د القاعدې مشر الزواهری دوی میاشتې وړاندې په کابل په د ارکو درې سو مترې کې وژل کیږي.
نو نړیوال او سیمه ییز هیوادونه د دې اظهاراتونه څه ترلاسه کولی شي، څه غواړي اظهار کړي؟
زه هم دې خبرې سره اتلم، کله چې موږ د نړیوالو بحث کوو د سیمې د قدرتونو د نړۍ د قدرتونو لپاره په نړۍ کې اوس کله په ځانګړې توګه د افغانستان بحث راځي، کله چې نړۍ بحث راځي، نړۍ یو هیواد لري چې هغه په ټولو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، د افغانستان په قضیه کې خورا ډېر ښکېل دی، ښکېل و هغه متحده ایالاتونه دي. متحده ایالاتونه کله هم چې غوښتي دي چې د افغانستان لپاره نتیجه څه سوي دغه بیل بحث دی، کله هم چې غوښتي دي چې کله دوی ناستې ترسره کړي دي متحده ایالاتونو په کوربه توګه مشروط رهبری او مدیریت باندې ناستې وي، یو خو بیا نتیجه ورکړي دا چې افغانستان ته څومره تاوان کړی، څومره ګټه کړی بیل بحث دی، کله د بون کانفرنس او هغه کله دوه ناستې وي ترغه اخوا نورې هرې ناستې دي، کله د ملګری ملتونو په استازیتوب کې یا د اروپا کوربه توب کې یا د سیمې د قدرتونو په استازیتوب کوربه توب کې یا مثلا د ناتو هیوادونو په کوربه توب باندې څو ځله ناستې وسولې، نتیجه یو ور نکړه. همدارنګه همدغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي څومره اندېښنه لري او څومره دغه څرګندونې اندېښنې نتیجه ورکړي، تر هغه پورې چې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونه په مستقیم ډول ښکېل نشي او دغه چې د افغانستان د قضیه په حق لبانې ناسو مدیریت او رهبری ونه کی چې وسه نه کوي وسمحال، تر هغه پورې د سیمې او د نړۍ قدرتونه
آزاد سب ډیرو بخې همدغه افغانستان چې اوس په دې اوسنی حالت کې قرار لري د طالبانو راتک ورسته د طالبانو د راتک نه د تبصرو له قراره او د راپورونو له قراره چې افغانستان یو بحران سره بشری بحران سره مخ دی، دا ټول خلک یا د مبصرین تاسو خوند د امریکا د مستقیمه مداخله چې د سولې خبرې وي د دوه تړونو د امدې پایله غني، نو تاسو بیا هم وایو چې امریکا باید په دې مسله کې مستقیمه مداخله وکړي، کچېره مداخله وکړي بیا هم څومره د خیر تمه باید افغانان اور نه وکړي؟
ګوري ما ډېر واضح وویل چې دا چې افغانستان د څومره ګټه ورسولې تاوان ورسولې یو بیل بحث دی، لکه ناسو نتیجه ورک تصمیم ونیول سو هغه کده بون په کانفرنس کې تصمیم هر ډول وو چې افغانستان د څومره تاوان وکړي هغه بیل بحث دی، خو تصمیم ونیول سو هغه کده دوه نه سو هغه تصمیم ونیول سو. نن هم د بشري ناورین یادونه تاسو وکړه په تیر یو کال کې ټول نړۍ وی خواته دغه د سیمې قدرتونو چې وسره کښینی د افغانستان د بشری ناورین په حق لبانې خبرې کوي یا په افغانستان کې د ترهګرۍ خبرې کوي، دوی په تیر یو کال کې څو وکړل متحده ایالاتونو د بشری ناورین د مخنیوي لپاره یو اشاره یو میلیارډ ډالر مرسته کړې، ټول هیوادونه یو طرف ته کېد مرسته نه کړې، همدارنګه د ترهګرۍ بس د متحده ایالاتونو د القاعده مشر په کابل کې وویشتې وای وژای نور هیوادونو څو نه سوای کولای. نن هم دا چې څومره نتیجه ورکړي زه فکر کوم نتیجه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټوره نتیجه به نړۍ لپاره د متحده ایالاتونو د خپل ګټو لپاره بحث نه کوو، د افغانستان لپاره نتیجه هغه مهال ورکولای شي چې د دې تر څنګ چې متحده ایالاتونو مداخله وکړي او ځینې تصامیم وکړي رهبری او مدیریت مسؤلیت ولري، افغانان په خپل هم دې نتیجه ته ورسیږي چې بلې وو دغه اعلان نه چې د شل کال موږ مخ روان وو. ټول مهمه بحث دا چې د افغانستان لپاره لبد مرغه د متحده ایالاتونو کومه پالیسي چې د افغانستان لپاره هغه هیڅکله د متحده ایالاتونو مستقیمه مستقله پالیسی نه و، هغه د خپل هیواد د پاکستان د عینکه د پاکستان د تاریخ د افغانستان تعریف شوی دی او نن هم همدغه شی دی که چیرې متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره خپل پالیسی کې بدلون راولي بیا یې افغانستان ته خورا ډېرې ګټه رسیږي، لکن یو شی ډېر واضح دی په تیر شل کلونو کې دا چې جنګونه و جګړې وې، نن افغانستان د ترهګرۍ په مرکز باندې بدل دی، نن افغانستان د سیمې او د نړۍ لپاره تحدید دی، طالب چې څه کوي هغه مطلق د ترهګرۍ په کټګرۍ کې راځي، لکن یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیر شل کلونو کې کومه لاسته راوړنه چې وې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه هغه دا و چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه کسان په افغانستان کې نن هغه که بې وزدي که په هیواد کې دي که د هیواله دباندې دي هغه سیاسي شعور لري تر یو بریده پورې. د افغانستان ځوان قشر که سل فیصده نه وي اویا سلنه یا اویا فیصده ځوان قشر هغه د افغانستان په مسایلو باندې حداقل هغه سیاسي شعور لري او د تصمیم ګیرۍ هغه جرأت هم لري دا چې دوی به څومره وروسته وتوانېږي چې د افغانستان د رهبري واګې په لاس کې ونیسي دغه ځوان قشر دا وخت نیسي. لاکن که چیرې موږ دغسې یو تصمیم ته رسېږو یا د متحده ایالاتونو په مداخله باندې ټول طرفین په ناستو کې سره یو ځای کېږي بیا هم هماغه پخواني خلک یا طالبان په واک کې وي هغه به موقت وي، لیکن دغه قشر چې شل کلونو کې روزل شوی دی او ممکن لس کاله نور هم ونیسي شل کاله نور هم ونیسي نور نسلونه هم وروزل شي بیا به د افغانستان قضیه یا افغانستان انځور مطلق متفاوت وي. نو بیل دې چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې مداخله ونه کړي مستقیما او د دې قضیې رهبري مدیریت ونه کړي، نور هیوادونه په تیرو شلو کلونو کې وس او سبا هغه نه د دې جرأت لري او نه د امکانات لري او نه هم دومره ریسک اخلي هغه کې اقتصادي وي که سیاسي وي او نظامي چې د افغانستان په قضیه کې دې تصامیم ونیسي او هغه تصامیم دې پلي کړي. نو په ټوله کې دا له بده مرغه دا تصمیم بېرته متحده ایالاتونو ته پاتې کېږي دا که موږ څومره د دې کار سره راځي او نه راځي دا بېل بحث دی، لیکن په دې کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسيونو همدارنګه طالبانو رول هم مهم دی. طالبان باید په ځان کې بدلون راولي، تر څو چې طالبان په ځان کې بدلون رانه ولي نه یوازې د افغانستان لپاره طالبان د فارم یو ستر ګواښ دی. دا چې نن دې دي سبا ممکن دی بیا نه وي او هغه به هماغه رقم به وي لکه تېرو شلو کلونو کښې په غرو کښې به وشي. نو دی باید لازمې تغییرات په ځان کښې راولي، هغه انساني تغییرات چې د بشر د حقونو موضوع ده هغه تغییرات په ځان کښې راولي.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای ناصری، خب در پهلوی مسائلی که روش بحث شده و بیشتر در حد محکوم کردن و شعار باقی مانده نقض حقوق بشر در افغانستان، یکی از مسائلی که بسیار در این بحث مهم است در نشست هرات افزایش گروه های حراس افغان در افغانستان است که میزبان نشست آقای فرهاد سلیم او را تذکر داده. خب این مسئله عملا تهدید میکنه کشورهای منطقه و جهانه. آیا در این مورد چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ تصمیم عملی، آیا مداخله نظامی خواهد شد؟ آیا چی تدابیری گرفته خواهد شد در این مورد خاص؟
ببینین، پیروزی طالب ها به شکل که اینا قدرت گرفتن و غلبه کردن و خود امی تفکر طالبانیزم و امی دیدگاه قرائتی که طالب ها سیاست و از حکومتداری و از نظام و از تطبیق شریعت اینا دارن، این باعث تشویق تمام گروه های شد که متوسل به جنگ، خشونت، کشتار، وحشت و از رای غلبه نظامی ایدولوژی و تفکر امو مذهبی خود را تحمیل کردن است و به حساب قدرت سیاسی را گرفتن است و حکومت های یک در کشورهای آسیای میانه و در جنوب شرق آسیا و در کشورهای مختلف وجود دارند، کشورهای اسلامی، اینا همه باید سقوط کنند در جنوب آسیا. متوجه همین نقطه تمام از کشورها هست و راکرد از اینا و تصمیمی که میخواهند بگیرن مبارزه با تروریسم هست و اشکال مختلف تحریما هست و عدم شناسایی طالب ها هست، عدم همکاری با طالب ها هست، عدم برسنه شناختنشان هست و غیره، فشارهایی که امروز از کمک های جهان و اقتصادی جهان بر دولت طالب ها قطع شده، هویت سیاسی طالب ها زیر سواله، این خودش یک فشار است. ولی این که دوباره جهان تصمیم بگیرن مانند 2001 که به افغانستان بیاین، تا زمانی که این ترور و تروریسم به خاکهای اروپا و امریکا نرسه و مانند 2001 خانه‌های از اینا به حساب مورد هجوم قرار نگیره، این ترور و تروریسم در آسیا و در کشورهای اسلامی و در افغانستان و در دورتر از اروپا و ناتو و اینا صورت بگیره، پیش از اینا تعریف تروریسم یعنی منافع و خطر افتادن منافع از اینا هست. جان عسکر امریکایی وقتی که به خطر بفته و از بین بره او با ترور است، ولی همون گروه وحشتناک تروریست در دوها استقبال میشه و برش تمام قالینای سرخ آور میشه و با او توافق صورت میگیره. متاسفانه تعریف از تروریسم پیش از این کشورها بسیار مخلوط شد. بنابراین تا زمانی که این ترور و تروریسم به خاکای اروپا و به ناتو و امریکا نرسه، در کشورهای ما شما هر چقدر وحشت و خشونت و دهشت باشد، ده ها گروه دیگه هم ایجاد شد، متاسفانه اینا اقدامی برای نجات مردم افغانستان و آسیا و کشورهای آسیایی نمی کنند و می خاطر است که در محور کشورهای آسیایی یک حرکت شکل گرفته که در مبارزه با ترور و تروریسم و افراطیت و سقوط این حکومت ها، چی تاجیکستان، چی قرغیزستان، چی ازبکستان، چی قزاقستان، چی پاکستان، چی ایران، قربانی همین رشد همین گروه های تروریستی هستند و بنابراین تمام از این کشورها با هم دست یکی کردن و مانع انکشاف ترور و تروریسم و توسعه ازی و رفع خطرات است که از طرف گروه های القاعده و داعش و ده ها گروه دیگه که در افغانستان و منطقه فعالیت
دارند.
غرب و ناتو هیچ علاقه برای مبارزه با تروریسم نداره، فقط شعار میده.
تشکر از شما آقای ناصری. از هر دو مهمان محترم آقای ناصری و آقای آزاد خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای چند دقیقه همکار ما محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
با عرض سلام، کرن دیکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که برای اشتراک در گفتگوی امنیتی هرات به تاجیکستان رفته است. خانم دیکر امروز سه‌شنبه در توییترش نگاشته است که گفتگوی امنیتی هرات یک فرصت عالی برای تبادل نظر در مورد وضعیت افغانستان با نمایندگان افغانستان، تاجیکستان، کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا است. دهمین نشست امنیتی هرات زیر نام نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه امروز سه‌شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است و فردا نیز ادامه خواهد داشت. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این نشست است میگوید که 120 مهمان به شمول سفیران و نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 20 کشور و سازمان بین المللی را در دهمین دوره از گفتگوهای امنیتی هرات دعوت کرده است. یک هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه آن کشور صبح امروز سه‌شنبه وارد کابل شده و این هیئت گفتگوهایش را با مقامهای طالبان آغاز کرده است. دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفته است که پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان نسبت به ماهای گذشته افزایش چشمگیر یافته است. این دفتر ناوقت روز دوشنبه در گزارشی مدعی شد که در حال حاضر در هر 24 ساعت نزدیک به 100 طیاره از حریم فضایی این کشور تردد می کند. در گزارش آمده است که از عبور هر طیاره از حریم هوایی افغانستان 60,000 افغانی معادل $650 دریافت می شود که عواید ماهانه آن به حدود 180 میلیون افغانی می رسد. با وجود واکنش‌های شدید بین‌المللی، وزارت امور خارجه حکومت طالبان از فرمان شلاق زدن مجرمان حمایت کرده است. سفارت جرمنی در افغانستان که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر فعال است، اخیراً در عکس‌العملی شلاق زدن را نقض کرامت انسانی خوانده و از طالبان خواسته است که به کنونسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه پایبند باشند. 6.5 سال پس از قتل عام در زمان صلح که در اثر آن 32 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند، بلژیم حالا به زودی میزبان بزرگترین محاکمه جنایی می شود. فوزی احسان با شرح بیشتر.
قبل از جلسه استماع روند انتخاب هیئت منصفه روز چهارشنبه علیه نو جهادی که به حملات انتحاری 22 ماه مارچ سال 2016 متهمند آغاز می شود. این محکمه 1000 شهروند آن کشور را احضار کرده و از میان آنان 12 هیئت منصفه را انتخاب می کند. قرار بود این محکمه در ماه اکتبر سال روان میلادی آغاز شود، اما به دلایل مشکلات به تأخیر افتاد. پرونده متهمان تحت تدابیر شدید امنیتی در مقر قبلی ناتو که به طور موقتی به محکمه تبدیل شده است استماع می شود. ده‌ها شاهد و قربانیان این حملات در ماه‌های پیشرو در محکمه شهادت خواهند داد. اما برای صلاح عبدالسلام 33 ساله این نخستین پرونده نیست. وی به خاطر حمله مرگبار 13 نوامبر سال 2015 در پاریس، پایتخت فرانسه، منحیث رهبر یک شبکه که در این حمله دخیل بود، به حبس ابد محکوم شد. در آن حمله 130 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. تحقیق کنندگان معتقدند که حمله بلژیم توسط عین شبکه به شمول عبدالسلام انجام شده است.
وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی امروز سه‌شنبه در بخارست پایتخت رومانیا با هم ملاقات می‌کنند و در برابر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به ادامه حمایتشان از کیف تعهد کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه از اعضای این پیمان نظامی خواست تا در بخش دفاعی خود سرمایه گذاری بیشتر کنند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه ابراز داشت که روسیه 258 بار بر 30 منطقه مسکونی در شهر خرسون راکت پرتاب کرده است و این تهاجمات باعث تخریب تأسیسات آبرسانی و دیگر زیربناها شده است. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه روسیه را متهم کرد که بخش‌هایی از بحیره سیا را به زون جنگی تبدیل کرده و او تعهد کرد که حضور ناتو را در آنجا تقویت خواهد کرد. ایالات متحده از حق مردم چین برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت می‌کند. شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز دوشنبه در اعلامیه‌ای گفته که آنها دائم گفتند که هر کس حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارد و مردم چین نیز شامل آن است. شبکه خبری CNN از قول یکی از مسئولان امنیتی جام جهانی فوتبال گزارش داده است که در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران با ایالات متحده مقام‌های جمهوری اسلامی و بازیکنان ایرانی هشدار دادند که از رفتار اعتراضی پرهیز کنند، در غیر آن اعضای خانواده‌هایشان در ایران زندانی و شکنجه خواهند شد. در همین حال تیم فوتبال ایران در دور سوم و سرنوشت‌ساز رقابت‌های گروهی جام جهانی فوتبال قطر امروز سه‌شنبه مقابل تیم ایالات متحده بازی خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
دا سیم او نړۍ خبرونه مو اوریدل قدر مون اوریدم کوم نن دا وسلینم به هم په یاد موضوع چې په تاجکستان کې د هرات د امنیتی کانفرنس جوړیدل دی په دې د منو سره باستا دوام ورکاو. آزاد صاحب مخکې تاسو د نصری صاحب خبرې هم اوریدلې سره لته چې طالبان وایي چې د هیواد نه سیمه ایزو هیوادونو ته کوم امنیتی ګواښ نشته دی او د دې ترڅنګ ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان یو کورنۍ مسله ګني، اما د سره سره د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې کورنۍ ثبات لپاره د هیواد یعنی غوښتنه داده چې باید یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. د کورنۍ ثبات لپاره دغه مسله مهمه ګڼلې ده. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې څومره د سی یو حکومت جوړیدل امکان لري؟ سره د دې چې اوس هم طالبان وایي چې د حکومت ټول ګډونه ده د ټولو اقوامو استازي پکې دي، اما بیا هم څومره امکان لري چې دا ټول شموله حکومت ستاسو له نظره تاسو څنګه تعریفوي او څومره امکان شته چې ستاسو او د سیمې د تعریف په نظر کې نیول سره د سیمې حکومت جوړ شي؟
ګوري که چیرې دا ویل چې دا افغانستان داخلي موضوع ده، نو په داخلي موضوع هم که په افغانستان کې داخلي مشروعیت هم طالبان نه لري، یعنی تر اوسه پورې هیڅ داسې میکانیزم نه دی وړاندې شوی چې هغه دا ثابته کړي چې دا کورنۍ مشروعیت دی او د کومې لارې چې طالبانو قدرت ترلاسه کوي هغه په اوسني عصر کې یا حتی په نولسمه پیړۍ کې هغه د زور د لارې قدرت ترلاسه کولو تعریف دی. د دې تر څنګ کله چې طالبان دا ادعا کوي چې د یو څه ټول شموله حکومت لدی، ټول شموله حکومت په یوشتمه پیړۍ کې د سیاسي تعریف لمخه هغه د اقوامو یا د اقشارو په یو ګډ سیاسي ساختار نه دی، بلکې هغه د ایديالوژي طالبانو کې کنن د دې مثلا دویم رسیال دغه ازبک دی که مثلا د دې سره ځینې نور کسان دي چې د هزاره قومونو څخه هم دي، تاجک هم دي، لکن په ټوله کې بیرته ټول د طالبانو د تحریک غړي دي، د طالبانو ایدیالوژي ده. دلته یوازې یوه سیاسي ایدیالوژي ده چې سیاسي ایدیالوژي مونږ نه شو ورته ویلی، به هر ایدیالوژي چې حد مونږ ورکو په نړیوال تاریخ کې خو د ترهګرو دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په لیست کې د دې مشرانو بسم په هغه تور لیست کې دي د ترهګرو نوم ورکول شوی دی. ټول واک د طالبانو د ایدیالوژي سره ده. کله چې په کابل کې هم یو لوی ناسته ترسره کیږي هغه هم دې ډېر واضح تر هغه وړاندې چې هغه ناسته ترسره شي د اعلان کوي چې په دې کې ګډونوال طالبان او هغه کسان چې تېر هغه قومي مشران چې تېر شل کلونه کې طالبانو سره خواخوږي درلوده، یعنی په فکري لحاظ طالبان دي، همدارنګه په کندهار کې کومه ناسته سره کیږي. او بل د ټولو مهم بحث دا دی د افغانستان شاوخوا 50% قشر، یعنی تر 50% ډېر دی، 50% قشر مېرمنې هغه په دې سیاسي ساختار کې صفر اشاره صفر صفر یو تی ست هم نسته، نو دا خو بیا ټول شموله نسته. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې دوی چې دا وایي چې مانا نړۍ ته ګواښ نه دی، نو ممکن طالبان د نړۍ ته ګواښ څخه بل تعریف ولري. عموما دی خو ډېر واضح وایي چې کفر او اسلام او د دوی دپاره هر هغه څوک چې هغه د دوی په عقیده نه دی هغه مرګ هم روا دی، نو هغه خو بیا دوی ته ګواښ نه دی. لاکن دا ثابته شوله چې الزواهري هلته ووژل سو، دا ثابته شوله چې د پاکستاني طالبانو ټول مشران په کابل کې دي او خپله طالبانو یې کوربتوب او مشرتوب وکړي د پاکستاني دولت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د هغه ناستې یا مثلا هغه روغې جوړې کومې ناستې چې ترسره کېدلی د پاکستاني څو هیات راغی، دا طالبانو ثابته کړه چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي. دا طالبانو ثابته کړله چې د افغانستان د خاورې څخه ازبکستان پر راکټو وویشتل سو. دا طالبانو ثابته کړله چې په افغانستان کې په افغانستان په ولایت بدخشان کې د تاجکستان د طالبانو د ډلې استفتاء وسوله. دا ټول هغه شیان دي چې ټوله نړۍ ویني او دا ګواښونه ټول سیمې ته ستاپه دي کې چک نسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ګواښ تر ټولو زیات افغانستان ته دی. په تیرو یو 15 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، دوی په خپله وایي چې فقر اوج ته رسېدلی دی. دوی وایي چې دا ډوډۍ ورکول زموږ کار نه دی، د خدای کار دی، مانا ډوډۍ هلته نسته. دا دوی خپله ثابته کړله چې په تیرو 15 میاشتو کې 4 میلیونه ډېر افغانان افغانستان نه ووتل. دا هغه څه دي چې داخلي مشروعیت هم تر سوال لاندې راغلی دی. دوی دا ثابته کړله دا اوس د دبليو وړاندې پرون خبرونه خپاره شول چې په لومړي ځل باندې په تېرې 15 میاشتو کې د افغانستان پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي ته د افغانستان څخه د وتو اجازه ورکړل شوه او هغه هم المان ته د تداوي دپاره دي. یعنی یو څوک چې هغه د افغانستان زعیم پاته سوی مشري پاته سوی، دا چې هغه په خپل محال باندې کومې نیمګړتیاوې درلودې هغه بیل بحث دی. هغه یو ډول نظر بند وي، مثلا انټونور شاسوند ډاکټر عبد الله په شمول هغه نظر بند وینو. دلته خو اصلا د افغانانو استقلالیت سوالاند راځي. کله چې یو څوک ټولنیزو رسنیو باندې یو سالم نقد کوي هغه په میاشتو بند کیږي. همدارنګه سرایي محکمې موږ ولیدلې چې په لوګر کې په نورو سیمو کې بېل کومې باصلاحیته محکمې بېل کوم قانون چې طالبان خپل اساسي قانون نه لري او د اساسي قانون پرنا کې ورشي قوانین نه لري، د جزا کوډ نه لري، هغه کنه نه چې په پرنا کې جوړ شوی کې حملي او شافي او مالکي وي او جعفري وي هغه وجود نه لري. تاسو خلک راخی مېرمنې د زرګونو نامحرمو نارینه او په وړاندې به ستر کوي او هل تکول کوي، دا هغه څه دي چې نړۍ ته د ترهګرۍ پیغام ورکوي، افغانان ته د ترهګرۍ پیغام ورکوي او دا په هیڅ عنوان د توجیه وړ نه دي. نو د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو هم دغه دواړې خبرې چې هلته یو ټول شموله حکومت نشته، ټول شموله حکومت د معنا چې هلته نورې سیاسي ایدیالوژۍ هغه که په هر سیاسي فکر باندې وي افغان هغه وجود نه لري، او کومه سیاسي ایدیالوژي چې هلته اوس په واک ده هغه دغه فایل د ترهګرۍ نه و، هغه ترهګرو ته فنا ورکړې وه. همغه دغه ډلې پخواني مشر یا بنسټګر اسامه بن لادن ته فنا ورکړې چې هغه په د امریکا په لوړو جګو ودانو یو د بریب مسؤلیت ومانه. بیا دغه بل ماسترمان په کابل کې وژل کیږي او په تیر شل کلونو کې څومره بریدونه چې سوي دي په جماعتونو مکاتبو کې دغه مسؤلیت طالبانو منلای دی. نو د نړۍ لپاره خدای ایدیالوژي بیا ترهګر ایدیالوژي د سیاسي ایدیالوژي لاندې ده. نو ښکاله خبره چې د ټولنه نه دوه بحث دی، امنیتي ګواښونه د سیمې هیوادونو ته مثالونه مولاندې کوي چې طالبان خپله دا ثابت کړل کغه د پاکستان طالبان وو په افغانستان کې دغه موجوده کغه د الزواري موجودیت واقع په ازبکستان باندې راکټونو برید واقع په بدخشان کې تاجکستان د طالبانو د ډلې اعلان وو. دا ټول هغه څه چې سیمې او د نړۍ لپاره د امنیت ګواښ ثابت
دي. طالبانو دا ثابت کړل. تشکر شما آقای آزاد. جناب آقای ناصری، در حالی که این نشست هرات در شهر دوشنبه تاجکستان راه اندازی شده، همزمان وزیر خارجه پاکستان هم با وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان سفر کرده، چقدر شما این سفر مرتبط میبینین با نشست هرات، در حالی که ظاهرا گفتن روی مسائل امنیتی و اینکه طالبان آتش بس طالبان پاکستانی با حکومت متوقف ساختن و یا گفتن که قطع با چقدر مرتبط است و چی راه کرده و یا چی مشوره های امکان داره در پس پرده باشه؟
ببینین موضوع امنیت افغانستان و منطقه با هم گره خورده، با هم پیوند داره و تمام کشورهای منطقه با وجود رقابت ها و با وجود نقاضت هایی که در سیاست داشتن، با تحولی که در افغانستان و خروج آنی و غیر مسئولانه و فوری امریکا و ناتو از افغانستان بود و خلای کلان امنیتی ایجاد شد و باز جنگ اوکراین شروع شد و این بی‌ثباتی که در سطح جهان و منطقه هست مخصوصا با حاکمیت طالب ها با اینقدر وحشت و خشونت و با رشد افراطیت خودش یک از تهدیدها و یک از پروبلمای کلان منطقه در فعلا و موضوع تروریسم، موضوع قاچاق مواد مخدر و به حساب خود ذوق زدگی گروه های دهشت افکن که از رای زور و غلبه نظامی و از رای انفجار و انتحار اینا ما میتونیم قدرت بگیریم و حکومت ها را ساخت بسازیم. این باعث همی شده که همه کشورها با هم نزدیک شوند، تفاهم کنند. حتی هند و پاکستان در بسیاری مسائل امروز با اون شدتی که در گذشته رقابت داشتن، دشمنی داشتن و استفاده ابزاری میکردن از گروه های تروریستی امروز نمیکنن، بلکه تشریک مساعی دیده میشه، خصوصا در حکومت جدید آقای شهباز شریف و هند و دیگر کشورها. بنابراین این نشست تاجکستان و این سفر هیئت پاکستانی و موضوعات افغانستان و علاقمندی ایران برای دایر کردن وزرای خارجه کشورهای منطقه و یا در فرمات مسکو، اینا همه با هم گره خوردن به دلیل امی که همه کشورها سوالات افغانستان ناراض هستن، نارام هستن، تشویش دارن و فکر میکنن که بی‌ثباتی افغانستان واقعا باعث بی‌ثباتی کشورهای دیگه میشه و اگر خدای نخواسته یکی از کشورهای دیگه قربانی عین افغانستان شوه و گروه های دهشت افکن بتانن حکومت مرکزی را ساقط بسازن و از قدرت سیاسی را به حساب بگیرن و یا حداقل دولت چنان ضعیف بسازن که قادر به تامین امنیت مرزهای خود نباشه، تامین امنیت برای مردم خود نباشه، می تاجکستان بسیار تشویش داره، بسیار خطر بزرگ برای تاجکستان است و کشور بسیار آسیب پذیر هم است و گروه هایی که در دهشت افکن و گروه های افراطی که در تاجکستان است، جنبش اسلامی تاجکستان، نهضت اسلامی ازبکستان و اویغورها و غیره، واقعا چچنی ها و اینا بسیار فعال هستند در صحنه گروه های تروریستی و گروه های دهشت افکن و گروه های آشوبگری که میتونن دولت های مرکزی خود را به چالش بکشانن. بنان اینا این نشست ها، این رفت آمد ها، این اعتراضات و این صدا بلند کردن در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با هم گره خورده و همه کشورهای منطقه و بعضی کشورهای جهان با اوضاع فعلی افغانستان شدیدا ناراحت هستند و تشویش دارند و یک نوع هماهنگی و اجماع سیاسی و امنیتی در سطح منطقه مشاهده میشه.
بله دیره مننه. آزاد صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې طالبانو خپل وبخې سیمې او نړۍ ته دا ثبوت ورکړی دی چې دلته ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې وجود لري، خو وخت نا وخت د رسنیو له طریقو بیانونو کې او اعلانونو کې هم خبرېږي چې نړۍ او سیمه د افغانستان نه خطر احساسوي دا مهال. اوس همزمانه دې سره د افغانستان لپاره د امریکا شزفیرې کرنده کرم دا خبره کړې ده چې زما حضور دلته د افغانانو ته د ډاډ په خاطر دی. اوس سیمه او نړۍ چې په دې متیقنه ده چې طالب ورته دا ثبوت ورکړی چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته دی، هدا اقل د افغانستان لپاره نه، د خپل سیمې، د خپل ملک، د خپل هیواد د آرامۍ لپاره، د ترهګرو د مخنیوي لپاره څه کولای شي په دا ډول کانفرنسونو کې لکه د هرات امنیتي کانفرنس چې دی څه پریکړه کولای شي؟ آیا مسله جدي داسې مطرح کېدای شي چې سیمه او نړۍ د افغانستان په بحث کې د افغانستان امنیتي موضوع داسې جدي ونیسي یو جدي فیصلې ته دا کانفرنس ورسیږي؟
نه بدبختانه د افغانستان په افغانستان کې چې کومه ترهګري لسیزې وړاندې وزېږېدله او په تېرو شلو کلونو کې چې کومې استخباراتي او نیابتي جګړې وې په افغانستان کې، دا همدغه سیمې د قدرتونو او د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ په تسهیل او تسهیل باندې دا هڅه روان و. نن هم د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه خپل نفوذ هلته لري په افغانستان کې، بېلابېلې ډلې په یو نوم او بل نوم رکیږي، تمویلیږي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه یو پر بل باندې خورا بې اعتماده دي. په ځانګړې توګه د سیمې قدرتونو کې مهم قدرتونه چې روسیا او چین او ایران دی، هغه پر متحده ایالاتونو باندې نه یوازې خورا بې اعتماده دي، بلکې د متحده ایالاتونو سره رقابت هم لاسو ته وایي، دښمني ورته ویلی چې دښمني لري. او دوی په دې باور دي چې متحده ایالاتونه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې چې کوم وضعیت رامنځته شوی دی، د دې تر شا ولاړ دی. متحده ایالاتونه خپل اهداف لري. دا چې متحده ایالاتونه ولې هغه اندیشنه چې مثلا د دې شاردفې اغلی دکر څرګنده کړې ده اندیشنه. زه په دې باور یم چې متحده ایالاتونه په دې باور دي چې هغه د افغانستان موضوع یا طالبان د دې په کنټرول کې دي، او هغه هیواد چې د خپل ائتلافي هیواد یادوي او د سایکلون د عملیات نه په دې خوا د 1980 مله چې د دې په تر ننه پورې د سړه جګړه کې بیا تر هغه په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان باندې کومه سرمایه گذاري متحده ایالاتونه کړې ده، پاکستان څومره د دې تر نفوذ لاندې بیا په کنټرول کې دي، متحده ایالاتونه دا ډاډ لري چې طالبان متحده ایالاتونه ته یې تر هغه ډلې چې په افغانستان کې دي متحده ایالاتونه ایا لا ټول ا اطلاعاتو غواښنه چې ده کومو چې غواښنه سو همدارنګ له کال زوایری چې ته ورته سو د متحده ایالاتونو ولسمشر ډیو ډاګو ویل چې هیڅوک نشي کولای چې متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو اطلاعي هیوادونو ته غواښ بیا کار چې موږ په نشه کولای سو د قدرت او د توانو د امکانات موږ لرو. همدغه تر ټولو مهم بحث دی چې لکه څنګه چې په کلومی سره کې مقدمه کې یادونه وکړه چې د افغانستان په قضیه کې تر ټولو مهم رول د متحده ایالاتونو دی. نور هیوادونه هر څومره چې اندېښنې څرګندې کړي هر څومره د خپل امنیت لپاره هلې ځلې وکړي، یوازې همدومره وکولی شي خپل هیواد کې خپل امنیتي او استخباراتي ارګانونه
بله آزاد سه بیوه موضوع ایوه موضوع که دیشی چیز منگ آوریدون که و افغان و لس سر خلق سر چه دام اوست راژیو آوری آقای سرم دا پختان مطره ایمخ که ناصری سه پخبل خبرو که پا پایل که ویل چه در دول کنفرانسونو دایری دل پده خده چه افغانستان همیشه نلی او سیم هیوادونو دا پارا مطره پاتشی پا بحثونو که دا سمه ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به اندېښنه مخی ورسره به بشري مرستې لکه د څو کلونو چې کېدلې اوس به هم دوام ولري او جغرافیه به پر ځای پاتې، اما مطرح کېدل به په څه ډول خلک درګرده تلف کیږي؟ افغانان په جنگ کې تلف شول، د سولې د خبرو قرباني کیږي، په هر سیاسي تحول کې، په هر نظامی تحول کې، خصوصا هر سیاسي تحول چې راځي نظامونه بدلیږي، قرباني هغه ولس ورکوي چې نه په کوم ګروپ کې دي، نه په حزب کې دي، نه حتی کار نه لري، نه د دولت کارمندان دي یا عادي مامورین کوي، هغه به هم پکې شاملي. څنګه کېدای شي چې داسې پریکړه ته ولس ورسیږي، دا ډول ډاډ افغانستان حاصل کړي چې ولس نور تلف نشي، ولس د لوګې د قحطۍ د مرګ د ګواښ نه وژغورل شي؟
ګورئ، هغه ولس په افغانستان کې دی، هغه اوس لبه د مرغه متاسفانه په فکري لحاظ او په فزیکي لحاظ هغه مطلق زنداني دی، هغه اختطاف شوی ولس دی. کوم ولس چې نوي فیصد سلنه نوي فیصد دیو هیواد ولس هغه د دوه وختو ډوډۍ ونه لري، دا زما خبرې نه ده، ملګري ملتونو راپور دی. هغه به څومره توان ولدي چې د خپل هیواد سیاسي ساختار او د امنیت لپاره دی هغه حتی د فکر کولو وخت ولري. اما هغه کسان چې د هیواد څخه د باندې دي، هغه کسان چې یو زره امکانات هم لري، تر ټولو مهم هغه ده چې په تېره شلو کلونو کې کومو کسانو چې خورا ډېر امکانات پیدا کړل، هغه که سیاسي و که اقتصادي و که نظامي و، هغه خپل اړې مسؤلیت لري. د افغانستان د قضیې حل تر ټولو مهمه سیده لکه مکه شمه یادونه وکړه چې د متحده ایالاتونو رول خپل اړې مهم دی، لیکن د قضیې د حل کلید افغانانو سره ده. هغه که په هر ډله کې په هر نوم وي، تر هغو پورې چې خپل افغانان د قضیې د حل کلید جیب راونه باسي، دا قضیه نه حل کیږي. نن چې کوم افغانان په سیدي پندلس میاشت کې افغانستان څخه ووتل، هغه پاکستان او ایران کې ملونه افغانان نه، بلکې هغه افغانان چې هغه اروپا او امریکا او استرالیا او د تولال هغه کولای شي چې خپل هیوادونو دپاره خپل هیواد دپاره لابي وکړي، هغه کولای شي چې په هغه هیوادونو کې د سیاسيونو او همدارنګ سناتورانو او همدارنګ د پارلمان غړي بیا تر هغه کسانو پورې ځانګړي توګه د رسنیو د لارې چې د افغانستان په قضیه کې د خپل هیوادونو په پالیسۍ او په سیاستونو کې یو ذره رول هم لري، د یو سره د افغانستان مسله دا پورته کی او دا کار تر یو بیده پورې پیل شوی دی. دا کار ډیر افغانان پیل کړی دی، په دې کې شک نشته چې د افغانستان قضیه له بده مرغه دا د دوه لسیزو قضیه نه ده. د افغانستان قضیه حد اقل د 15 کلنه قضیه ده چې په دې کې دوه نسلونه بې سواده پاتې شول، دوه نسلونه له بده مرغه هغه وږي پاتې شول، دوه نسلونه د ټول سیاسي شعور او د ټول حتی د خپل اجتماعي حقوقونو نه خبر دي. جګړې دومره دا دوه نسلونه وځپل، اما هغه کسان چې لکه مخکې مې یادونه وکړه چې هغه نن د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې او پاک هیوادونو کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې رول لري، په هغو کې میشي هغه ځینی فعالیتونه باید وکړي او ځینی فایل کړي هم دي. بیا موږ کولای شو چې په دغه ځای کې د افغانستان استازیتوب وشي، نه یوازې د هغه کسانو چې هغه طالب دی او هغه کسان چې په خواه قوا کې و دیغو هغه به ښکاره خبره د خپلو ګټو استازیتوب کوي، اما د افغانانو استازیتوب یوازې هغه قشر کولی شي چې هغه نن بېطرفه قشر دی، هغه د افغانستان استازیتوب کوي او د افغان ولس استازیتوب کوي.
تشکر جناب آقای آزاد. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را با آقای ناصری جنبندی میکنیم. همین مسئله را که آقای آزاد فرمودند، خب در هر جلسه شمار کشورهای خارجی در مورد افغانستان گپ میزنند. در 20 سال گذشته کشورهای خارجی به نحوی در مسئله افغانستان دخیل بودند. آیا همین رقم که آقای آزاد میگن کلید حل مسئله افغانستان و آینده افغانستان در دست افغاناست، آیا چنین چیزی ممکن است آقای ناصری؟ با فرمان 3 دقیقه وقت داریم.
بله، من به گفت آقای آزاد بسیار اعتقاد دارم. ما افغان ها باید تحرک خود نگاه کنیم. میگه کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، و حضرت اقبال لاهوری میگه خدا هان ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با هان ملت سر و کاری ندارد که دیقانش برای دیگری کشت. ما منتظر جهان نشیم، خود ما افغان ها مسئولیت داریم با صدا و قدم و قلم خود یا آزادی خود به دست بیاریم. همین مخالفت های ما شما این برنامه، همین صحبت های آقای آزاد و دیگه دوستایی که میان حقایق میگن و موضعی میگیرن، موقف میگیرن، تحلیل میکنن، همین یک جهاد است، یک مبارزه است، یک وطن خواهی است. ما همه افغان ها 40 میلیون باید همه ما نجیب آزاد شویم. بنابراین ما تایید میکنم از فایز اونا را، ما افغان ها باید دست به کار شویم، ولی جهان هم متوجه شوند. اگر یک بار دیگه واقعی 2001 اتفاق افتاد، باز اینا متوجه افغانستان میشن. و یقین دارم که بارش تروریسم و رشد افراطیت و رشد طالب ها و گروه های تروریستی واقعی 2001 در شرف وقوع هست. چی بروز باشه چی فردا باشه، ما شاهد رشد تروریسم در اروپا و امریکا هم خواهیم بود. بنابراین اینا باید جلو بگیرن، ما را کمک کنن شورای فقیر و غریب.
اما در حال یک جنجالی که هست آقای ناصری، که یک اپوزیشن واحد و متحد وجود نداره.
متاسفانه ما افغان ها خودخواه هستیم، ما افغان ها در طول تاریخ متحد نبودیم، ولی بعض وقایع در جهان در افغانستان اتفاق افتاده که وحدت سیاسی افغان ها را تامین کرده. اشغال شوروی ها وحدت سیاسی افغانستان را تامین کرد، و همچنان وقایع دیگه می آمدن طالب ها به نظر من بسیار یک حرف کلان است که بسیار گروه های سیاسی، بسیار کسانی که به غرور داشتن و خود عقل کل و جمال کل فکر میکردن، امروز به زمین خوردن و یک نوع تواضع سیاسی برشان پیدا شده. بدان همی حالت از همی مشکل ما یک چالش، ما باید یک فرصت ایجاد کنیم، و همی شکست همه گروه ها و عذاب چپ و راست در افغانستان و آمدن طالب به قدرت و حل سلاحشان به نظر من یک فرصت کلان است برای ایجاد یک حرکت ملی و خودخواهی.
بله دیر مننه ازت. دیش ثانی وقت لروکه پختنه می زواب که د افغانستان پاشلو سیاسیونو او پاشلی سیاست تکو کتل شي، څومره به دغه نظر چې تاسو لری چې ملي یواله باید په نظر کې ونی ول شي، دا به څومره عملی په دې اوسنۍ شرایطو کې؟
زه فکر کوم مجبوریتونه خلک سره یو ځای کوي، او د افغانستان اوسنۍ قشر هغه قشر چې په تیر شلو کلونو کې د یو توندل سیاسي شعور ترلاسه کړی، او نن په هغه هیوادونو کې چې هغه هیوادونه د افغانستان په قضیه کې رول لري او ځینې فعالیتونه پیل شوي دي، ته ډېره بریده پورې دا امکانات شته. په دې کې شک نشته چې دا به وخت ونیسي، که کالي که دوه وي که لس کاله وي، ځکه نسلونه ملتونه په یوه شپه یوه ورځ کې نه جوړېږي. لیکن دا هیله خورا ډېره شوې ده، او دا امکانات هم خورا ډېر شوي دي. هغه کسان چې په تېر نظام کې وي، هغه کسان چې نن په واک کې دي، د هغو پرته افغانان نن لاسته شوي دي، او هغه باسواده قشر، د مېرمنو قشر، د ځوانانو قشر، هغه په اروپا او په امریکا او په استرالیا او په دغسې هیوادونو کې لاسته شوي دي، هغه لپاره لابي کوي. او زه فکر کوم ته ډېره بریده پورې به دا خورا مثبته نتیجه ورکړي.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای وایس ناصری و آقای نجیب آزاد جهان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن، و شما هم شنوندگان عزیز جهان سپاس که تاییدم ما را دنبال کردین.
خبرونه په همدیزی پایت و رسیده، قدر منویدیم که علام مرش.
اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما فرخنده پیمانی او را گردانندگی میکنه. با ما باشه.